د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي د روان کال لا پای له 800,000 افغان ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته سند کړل شوي چې د تیر کال په پرتله 2 چنده زیاتوالی ښیي. د سازمان پرون د شنبې په راپور کې ویلي په اوسط ډول په 10 ثانیو کې یو ماشوم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنیږي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایرانه ستانه کړې شوې دي. دغه سازمان ویلي د دې ماشومانو ډېر شمېر یې له کورنیو پرته په جبري توګه ستنېږي چې دغه ډول اخراج د ماشومانو ژوند په جدي توګه په خطر کې اچوي. ایران او پاکستان په وروستیو 2 میاشتو کې په 1,000,000 افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د هیواد ته تللی. دغه وزارت پرون د شنبې پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي پلاوی د قرغیزي چارواکو سره د دواړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. بل پلاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد په کابل کې له چینایي سوداګرو سره کتلی دي. دغه لیدنه پرون د شنبې شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼې کې ویلي چینایي سوداګر لیوالتیا لري چې د افغانستان د انرژۍ د برېښنا د کارخونو په جوړېدو او ساختماني سکتور کې پانګونه وکړي. که څه هم چینایي سوداګر وخت نا وخت په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښیي، خو هم د طالبانو حکومت او هم چینایي پانګوالو په دې برخه کې کړې ژمنې چې بیکاره خلکو ته د پانګوالۍ له لارې د دندې موندل دي پوره کړې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي روسیا او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلې خاورې له یوې برخې تیر شي. ټرمپ پرون د شنبې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل له پوتین سره ناسته او خبرې اترې په اصل کې د شرایطو د سنجولو یوه ناسته ده. د ټرمپ په ټکو شاید د ناستې په لومړیو 2 دقیقو کې پوه شم چې له پوتین سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ممکن دی او که نه. هغه وړاندې وویل ټینګار به یې پر پوتین دا وي چې جګړه پای ته ورسوي. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه وګوري. له 2020 کال راهیسې دا به د پوتین او ټرمپ ترمنځ لومړنۍ لیدنه وي. ټرمپ ویلي هڅه به یې دا وي چې پوتین قانع کړي څو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین د نیول شوې خاورې یوه برخه ورپرېږدي. دغه په ټکو روسیې د اوکراین شرقي سیمې چې ډېرې ارزښت منی سیمې دی اشغال کړي. بل پلاو د اروپایي ټولنې مشران اندېښمن دي چې ټرمپ په دې ناسته کې له پوتین سره نامطلوبه هوکړه ونه کړي. دغه مشرانو تېره ورځ د یوې ګډې لمې په خپرولو سره ویلي وو نړیوالې پولې دي په زور نه جوړېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي کارتیاوی له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته په غیر مستقیمه توګه دوام ورکوي. هغه پرون د شنبې خبري اعلان ته وویل د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې فنی پلاوی په تهران کې دی او له دوی سره به خبرې اترې ستونزمنې او پیچلې وي. د بقایی په ټکو د دې احتمال شته چې د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی له دغې پلاوی سره وګوري. بقایی د ایران او اسرائیل ترمنځ 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د نړیوال اټومي ادارې پر دریز نیوکه وکړه او ویل د اټومي د ایران اټومي بټۍ په تیرو کلونو کې په 4 ساعته توګه د دغې ادارې تر څار او کنټرول لاندې وي، خو د برید پر مهال یې د اسرائیل او امریکا پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. دغه په ټکو دغې ادارې پر اټومي بټیو حتی د برید غندله هم ونه کړه. امریکا دوه میاشتې وړاندې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د دغه هیواد 3 اټومي بټۍ په نښه کړې. امریکا ویلي په دې بریدونو کې د ایران اټومي بټۍ کاملا له منځه وړې دي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. سیف د چلډرن وایي ایران او پاکستان په وروستیو 2 میاشتو کې 800,000 افغان ماشومان له کورنیو پرته افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړي دي. د دغې ادارې په خبره په 10 ثانیو کې یو افغان ماشوم بیرته افغانستان ته په جبري توګه اخراجېږي. وړاندې به د دغه ماشومانو د وضعیت او دا چې کله یو ماشوم بې سرپرست افغانستان ته ستنېږي له څه ډول خطرونو سره یې د مخامخ کېدو احتمال شته، په دې اړه به راسره جزئیات واورئ. همدارنګه په ایران او پاکستان کې له پوهنتونونو فارغ شوی محصلینی وای که بیرته افغانستان ته ستنی شي زده کړې او هغه څه چې کلونه پرې تیر کړي دي ټول بځای شي. د دغه نجونو اندېښنې او د ژوند خاطرې او تجربې هم درسره شریکوو. د هغه کورنۍ و اندېښنې او تجربې به هم راسره واورئ چې وایي طالبانو یې په محضر کې د کورنۍ غړي په درو وهلې او بدني سزا یې ورکړې دي.
هغه معلم و په مکتب کې معلم یو مثال چا یو داسې څه جوړه کړې وه، یو چا پلمه وه، یو چا را بدنامي وه، یو مثال مخدوري ور وتړله. او نو بیا دغه زموږ روح غریبي وي وړه بې ګناه وه، بې خطا وه.
وړاندې به د دغو خلکو کیسې او تجربې هم راسره واورئ او په دې اړه به هم راسره راپور واورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوناما هغه چارواکي احضار کړي دي چې بیا راپور کې ویلي وو له ایران او پاکستانه ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له شکنجې سره مخ دي. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره تیر روشان دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای د روان میلادي کال له پیله 8000 ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د سازمان تیره ورځ په راپور کې ویلي چې په اوسط ډول په هرو دیرشو ثانیو کې یو افغان ماشوم افغانستان ته ستنېږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یوې د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 13 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستانه افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اګست په 18 په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره 8 لکه ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډیره ده. په راپور کې زیاته شوې چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستانه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو له ډلې زرګونه یې له سرپرست پرته هیواد ته ستنېږي چې ډیری یې یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږېدلي او یا یې هلته له ډېرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار، ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشرې سمیرا سید رحمان په حواله ویل شوي چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس بېساری دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورنیو لویې ډلې لیدلي چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدي چې په دې وروستیو اونیو کې له ایرانه د فاریاب ولایت میمنې ښار ته خپل پلار، مور، میرمنې او څلورو ماشومانو سره ستون شوی او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغه شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچني وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو لا غذای هم را وویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شئ، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو، هېڅوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي خو موږ نه شو کولی چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ دلته په یوه خالي ځمکه کې خیمه درولې ده. موږ څلور غبرګونې ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هبیتات د اګست په 8 وویل چې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو 60% د 18 کلونو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سږکال له 2.1 میلیون څخه ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنېدو ته اړ شوي دي، چې پکې له 1.6 میلیونو څخه ډېر له ایرانه او تر 3,25,000 ډېر له پاکستان ستانه شوي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوی راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو لستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډېرو اړتیاوو سره مخ سي او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډېر زیانمن سي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنېدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستنه شو کډوالو د توقیف او شکنجه پړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نما د روسي راپور لامل د دې استازولۍ چارواکي سر کړی دی. دغه وزارت یو نما ته خبرداری ورکړی چې چرته د دوی راپورونه د عامه ذهنیت د ګډوډولو په نیت خپاره شي نو د طالبانو حکومت خپل مکلفیت بولي چې په وړاندې مناسب اقدام وکړي. دوی پرون یکشنبه په بخنه سره دوی تیر روز په خبر پانه کې د غسرګندونې د یو نماد بشري حقوقو څنګ د راپور په خبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستان د استل شوو افغانانو پر وضعیت څرخیده. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجه په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقوقو د دفتر راپور ته خبرګون خوده او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلین یې احضار کړی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما د اړوند څانګې مسؤلینو ته په صراحت ویل شوی چې د راپور ورکولو په اوسنۍ طریقې جدي بیا کتنه وکړي او د مسلکي نیمګړتیاو د تصحیح په هدف عملی ګامونه واخلي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په لسمه خبره کړې خبرداري ورکړې چې د یوناما د بی بنسټ راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي خو د مناسب اقدام په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي. د یوناما د بشري حقوقو څانګې په یو راپور کې چې د 13 جولای په 23 خبر شوې راغلي له پاکستان او ایران په جبري ډول ایستل شوی افغانان د طالبانو لخوا له شکنجه ناوړه چلن بې دلیل نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دې وزارت په ګډون د کورنۍ چارو او امر بالمعروف وزارتونو او د استخباراتو د عمومي ریاست د سازلو لوري جوړ یو کمیسون د غراپور ارزول او پایلې له دوی سره شریکی کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی نامه راپور ورکوونکو هڅه کړې چې له راستنو شویو کډوالو سره د مرستې پر ځای د دغه وزارت په وینا د کلماتو د لوبولو له لارې حقایق تحریف کړي او د عامه ذهنونو د ګډوډولو سره یې کډوال اندېښمن کړي. دوی نامه په راپور کې چې د 9 راستنو شویو کسانو سره د خبرو پر بنسټ تیار شوی او یو شمېر راستنو شویو کسانو پکې ویلي وو چې په تخار او پکتیا کې ځینې راستنه شوي کسان وژل شوي او یوې مېرمنې پکې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو نظامي چارواکي لاغه سره په زور د نکاح کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی نامه په راپور کې د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او تر ډېره پکې د غیر معیاري میتودونو پر بنسټ یوازې پر منفي اړخونو تمرکز شوی. په اعلامیه کې یوناما د بیطرفۍ له اصل څخه په سرغړونې او د غچ اخیستنې نیونې شکنجې او بد چلین په څیر د سیاسي اصلاحاتو په کارولو تورنه شوي او پکې راغلي چې په ټوله کې په یاد راپور کې هڅه شوي چې ګوندې د افغانستان اوسنی وضعیت د راستنېدونکو لپاره مناسب نه دی. په داسې حال کې چې د اعلامیې په ټکو د میلیونونو افغانانو خوندي او باعزته راستنېدلې له پامه غورځولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تر اوسه د طالبانو د دغه اعلامیې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. خو د بشري او د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی او اوس مهال د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره مناسب هیواد نه دی. د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو په ګډون پراخه بشري سرغړونې شوې دي او محدودیتونه زیات شوي دي. سیاسي ازادي وجود نه لري. زیات شمېر کسان که په جبري ډول بیرته استول کیږي د طالبانو له سختو قوانینو په ځانګړي ډول د مرګ او زندانی کېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
د ښځو او د بشري حقونو یوې فعالې ترنم سیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري چې لامل یې اوسمهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ دی.
طالبان هم هیچ گونه پالیسی
طالبان هم دستان سو یو کسان لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري او د همدغه برنامه د نه موجودیت لامل اوس مهال دستان سو کډوال سخت بیکاری د سرپنا نشتون د خوراکي موادو له کمخ سره مخ دي د غرض زیات شمیر کسان چې د طالبانو لشکنجي او د وزل کېدو لويري گاونډي هوازون تتللي کدوی بیرته استول کیږي حالته ژوند د مرګ یا هم د زندان له ګواخ سره مخ کیږي او یو بل انساني نورین رامنځته کیږي.